حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکز د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښې وړاندې. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه لرزوان مراد څخور.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ جانباز د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. لغور څخه په ورکړ شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلور خو د تیوري پر ولسوالۍ بریدونه کړی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي بریدونه پر شاتم بول شوی او 15 طالبان پکې وژل شوی دي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره لواک څخه په سم دستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کې دوه ټینګار نه کوي. دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د دریز په خاني جمهور رئیس اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې لواک څخه د اسد ګوخه کېدل غوښتل لوی بدلون بلل کېږي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې لړزولې دي. د چارواکو په نه د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات نورې ټپیان کړي دي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټسک د پولند ولسمشر څخه وختي چې ورسره وبیني او د هغو لانجمنو بدلونونو پر چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپای بنسټونو سره غندلې دي بحث او خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د یو شمېر نورو ترهګرو کور دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنشن بی پروس په اسلام آباد کې په دې ارتباط څرګندونه کړې دي او ویل دي چې پاکستان پرته له توپیره د ټولو ترهګرو د ختمولو لپاره هڅې کړې دي او په دې باندې ټینګار کوي. له پاکستانه زموږ خبريال راپور لري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترهګری پړه تازه خبر شی راپور په خبرګون کې ویلي چې ترهګری پر ضد کټلي ګامونه پورته کړی او د ټولو وسلوالو پر ضد لکم توپیر پرته اقدامات کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په نفیز ذکر د پنځم پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شی راپور پړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خوره ترهګری ختمولو تجمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګری په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو په ټنځایو نشته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفیز ذکر هم دا شانه ویل چې پاکستان ترهګری ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې ترهګری په مکمله توګه له خپلې خاورې ختموو. موږ دې لړ کې ډېر کوټلي ګامونه پورته کړي دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اواره یوازې د خبرو لارې ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې پاکستان افغان پولې ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر څلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تیره اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې دا پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالو ډلې د نفوذ د خپرې او له افغانستان او پاکستان ته دغه وختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې پوځ مطبوعاتي څانګې د پنځمې پرس پر اجګال کې د روانو عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د دیالوس وسلوالو د وژلو خبر ورکړي خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو او په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شخیدل یو د کرکټ پر سنسو په دې برخه کې په حقیقت سره پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي. خو اوس یو سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو لوی خو جګړې تیز کړې دي، لبل لورې سیاسي فعالیتونه او پروپاګاندا زیات کړې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خبره شوې نړیوال تروریزم د جدول لمخي افغانستان له عراق او روس ته پټول نړی کې له تروریزم څخه اغیزمنېدونکو دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي؟ په دې اړه ملالی بشیر یو تحقیقاتي راپور لري.
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولې وو. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپل تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپرېږي. د امریکا د خبرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي
که په ټوله کې وایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو اربکی دی، دوی پېژني چې د پلانای پلاني زوی د پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور لمخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله عظمی وايي سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وايي طالبان د فزیکی او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزي ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجد کې او یا خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د وان دولت از کنټرول څخه تللي نو طالبان د دې په استفاده خپل اشخاص تبلیغ نه کوي، خلک را جلب کوي. دوهم سوشل میډیا ده. په هغه وخت کې یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یو رادیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم سته. شغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنگی لاسته راوړنو پر شودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کوم نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا لغه وروسته سره وځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي په پلاني ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو په مختلفو اکاونټونو باندې ځي په یو خاص هدف باندې اشاره چوي یا یو خاص کمپاین په مخ وړي. اکثره په یو ځای کې ناست وي، یعنی دغه اساسي ګروپ چې دی په یو خاص ځای کې دفتري ناستي کمپیوټر نور دی.
طالبان د موبایل تلیفونونو لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، ځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څیړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینې محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان تخیم نه خلک څنګه چې هغه مغزیې ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا د کم ځای دی، دی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایی تر هر چه زیات په محلی پولیس او محلی اشخاص باندې و، ځکه دوی غوی د موثریت نم درېدل. نو دغه جرمی اړخ ډیر زیات راواخیست، هغه دې لپاره چې د نظام چیرې مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې و هغه لږ کمزوره شوی و، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمی مسایل ډیر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2011 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي و چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیری ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي ترڅو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یوه سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دي چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اړخ یې خپل ولس ته، کله چې موږ په یو هېواد کې ژوند کوو، دغه هېواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډېر نه پوهېږي، خو لکه